یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د ماسپښین 12 بجې شوې. ازادي رادیو اوریده، ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. وابره چې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس او د جهادي مشر حضرت صبغة الله مجددي جنازه نن په د ولسمشری په معنی کې تر سره شو. د غرض د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لرې شوي کمیشنران وایي د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه وه او د خپلو کمپاینونو لپاره یې دغه لوبه کړې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
پسر کې د څو مهمو خبرونو سره چکن په کابل کې نن د جهادي رهبر او یو پخوانی ولسمشر حضرت صبغة الله مجددي د جنازې مراسم تر سره شول. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لرې شوي کمیشنران وایي چې د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه وه او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر امریکا ته ګواښ کړی چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. د خبرونو تفصیل په کابل کې نن د جهادي رهبر او پخوانی ولسمشر حضرت صبغة الله مجددي د جنازې مراسم په ولسمشری ماڼۍ کې تر سره شول. په ارګ ماڼۍ کې په همدې مناسبت نن لوی غونډه نیول شوې وه. ولسمشر غني افغان ملت ته د شغلي مجددي له خدمتونو ستاینه وکړه.
باعث اولین رئیس جمهور دولت اسلامي افغانستان نقش خاصه ایفا کردن و ویژه شانی بود که قدرت بدون هیچ گونه تعلل به جانشین خود استاد ربانی شهید تسلیم کردند و به صورت شورایی همیشه اجرات مفید کردند.
د نجات ملی جبهه د ګوند مشر او د افغانستان پخوانی ولسمشر صبغة الله مجددي د سه‌شنبه په شپه په کابل کې د درنوي کلنۍ په عمر وفات شو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لرې شوي کمیشنران وایي چې د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه وه او د خپل شخصي کمپاین لپاره ترې استفاده وکړه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له دندې ګوښه شوې مرستیالي همایره حقمل نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
حکومت یو سیاسي لوبه وکړه، سیاسي استفاده یې وکړه د خپل کمپاین په خاطر او د دې په خاطر چې هغه فیصله عامه ذهنیتونه د یوې کمې مودې په خاطر د دواړو کمیسیونو د کمیشنرانو د عزل کولو په نتیجه کې آرام شي، اما دا قطعا لار د اصلاحاتو نه ده. د ټاکنو قانون ډېرې ستونزې درلودې، ډېر مشکلات یې درلودل چې باید په یوه مناسب فرصت یې هغه باید تعدیل شوی وای.
خود افغانستان د آزادو او عدالتانه ټاکنو بنسټ یا فیفا بیا د ولسمشر له دغه اقدام څخه هرکلی کړی. تر دې وړاندې د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتو کمیسیونونو د عزل سوي رئیسانو په ګډون د دې کمیسیونونو 12 پخوانی کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. لوی څارنوالۍ وایي چې د دوی د تورونو دوسیه چې لوی څارنوالۍ ته سپارل شوې ده تیرل کیژن. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو فرمان سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ټول کمیشنران عزل کړل. د کندوز پولیس وایي چې شپږ وشت کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولي دي. د کندوز د امنیت قمانداني د امنیت عامر صفی الله محزون نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په تیرې وی اونۍ کې د پولیسو لخوا د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي.
افراد مزدون در قضاهای مختلف از قبیل قتل، ترور
په تیر یوې اونۍ کې زموږ د کشفي او استخباراتي ادارو لخوا شپږویستنه کسان د بېلابېلو جرمونو لکه قتل، انسان تښتونې، ترور، اخلاقي فساد او د نشهیي توکو خرڅولو او د نورو جنایي جرمونو په تړاو د کندز ښار له بېلابېلو سیمو څخه نیول شوي عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي.
محسن له خلکو غوښتل چې د جنایتکارانو په ورپېژندلو کې له پولیسو سره مرسته وکړي. زموږ غلا زده راډیو ری د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا متحده ایالاتو ته ګواښ کړی چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره پرون شپه په همدې مورد په ټلیفون خبرې وکړې. د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت د پامپیو او لاوروف د ټلیفوني مکالمې په اړه سمدستي څه نه دی ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خپل امریکایي سیال ته ویلي چې روسیه د وینزویلا په اړه د بحث لپاره چمتو وه. مسکو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته په وروستیو کلونو کې میلیاردونه ډالر ورکړي، خو لا هم دا هیواد له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ پاتې دی. بل خو د امریکا متحده ایالاتونو ملي پور 22 تریلیون ډالر ته ورسید. دا یو نوی ریکارډ بلل سوی دی. د امریکا د خزانه وزارت پرون د فبروري په 12مه په دې اړه یو بیان خپور کړ. په بیان کې راغلی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کار په پیل کې ملي پور 9.95 تریلیون ډالر و، خو اوس دا کچه 22.1 تریلیون ډالر ته رسیدلې. ملي پور په حقیقت کې د بودیجې کلنۍ کسر دی. د امریکا د ملي پور شمیر وروسته لاغ لوړ شو چې د امریکا کانګرس تیر کال 1.5 تریلیون ډالر مالیه کم کړه او هم یې د پوځ کورنۍ او بهرنی مصرف ورزیات کړ. او نن چهارشنبه د پولند په پلازمینه وارسا کې د منځني ختیځ په اړه یو لوی کنفرانس جوړیږي. امریکا متحده ایالاتونو د دغه کنفرانس ته جوړولو غوښتنه کړې وه. پولند په دې هڅه کې دی چې په سیمه کې له روسیې سره د توازن د رامنځته کولو په خاطر له امریکا استفاده وکړي. د وارسا د نننۍ ناستې تمرکز پر ایران دی او په میلمنو کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتانیاهو هم شامل دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي چې په دې کنفرانس کې به د منځني ختیځ د باثباته کولو په اړه خبرې وسي. خبرونه پای.
له فریبا ظاهر نمنه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او جهادي مشر حضرت صبغت الله مجاهدی نن خاورو ته وسپارل شو. افغان ولس مشر پارک کې د هغه د جنازې په مراسمو کې ښاغلی مجاهدی د افغانستان د معاصر تاریخ یو ملي شخصیت یاد کړ.
جناب حضرت صاحب خصوصیات نهایت خاص داشتن. مشورهشون مشوره وحدت، مشوره اتفاق، مشوره هماهنگی بود.
چې ښاغلی مجددي د افغانستان په وروستیو له لانجو ډکو لسیزو کې د هیواد په مهمو پیښو کې څه رول لوبولی په دې اړه د چارو د یو کارپو نظر اخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لرې شوي کمیشنران وایي د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه وه چې د خپل شخصي د انتخاباتي کمپاینونو لپاره ترې استفاده کوي.
حکومت یوه سیاسي لوبه وکړه، سیاسي استفاده یې وکړه د خپل کمپاین په خاطر.
نړیوال موضوعاتو کې اورئ چې د پولند په پلازمینه وارسا کې د منځني ختیځ په اړه د هغه پولند وارسا به د منځني ختیځ په اړه د هغه کنفرانس کوربه وي چې پولند تنظیم کړی، خو د امریکا متحده ایالاتونو تنظیم کړی دی. او مهمه موضوع به هم پر ایران څرخي. ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي نن خاورو ته وسپارل شو. مجددي د دوشنبه په شپه د درې نوي کلونو په عمر د اورپیخ ناروغي له امله مړ شو. افغان ولس مشر په ارکی د هغه د جنازې په مراسمو کې ښاغلی مجددي د افغانستان د معاصر تاریخ یو مهم شخصیت وباله. په دغه مراسمو کې د مجددي زوی نجیب الله مجددي د خپل پلار کړنو ته په اشاره وویل چې نوموړی د افغانستان د خلکو په زړونو کې ځای لري او تر ډیرو کلونو به یې خاطرې پاتې وي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي پرې رپورټ لري.
د افغانستان اسلامي دولت د لومړني ولسمشر او جهادي شخصیت پروفیسور حضرت صبغت الله مجددي د جنازي د ادا کولو مراسم د حکومت د لوړپوړو چارواکو، جهادي شخصیتونو او سیاستوالو په ګډون په ولسمشري ماڼۍ کې ترسره شول. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د جنازي د لمونځ له ادا کولو وروسته وویل چې حضرت صبغت الله مجددي یو ملي شخصیت وو او د افغانستان د ژغورنې او پرمختګ لپاره یې زیاتې هلې ځلې کړې وې.
امروز روسس
کې نن هغه ورځ ده چې موږ د افغانستان د معاصر تاریخ له شخصیتونو یو غوړه شخصیت لاسه ورکړ. حضرت صاحب ګڼې ځانګړې ځانګړتیاوې درلودې او مشورې به تل د یووالي، اتفاق او همغږۍ مشورې وي.
افغان ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي په هیواد کې د بیلابیلو ستونزو د حل په برخه کې مهم شخص یاد کړ او می ویل چې نن ورځ ټول هیواد په ویر دی او په همدې مناسبت نن د هیواد ملي بیرغ نیم ځوړند او په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. پروفیسور صبغت الله مجددي د کمونستانو د واکمنۍ لړنګېدو وروسته د افغانستان د اسلامي دولت لومړنی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې رهبر و چې د دوشنبې په شپه د درې نوي کلونو په عمر وفات شو او جسد یې د چهارشنبې په ورځ په ځانګړو مراسمو کې په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی همداشان د بیړنۍ لویې جرګې مشري کړې او هم د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس په توګه پاتې شوی و. د صبغت الله مجددي د جنازې په مراسمو کې د هغه زوی نجیب الله مجددي هم خبرې وکړې او وی ویل چې د افغانانو خواخوږۍ په ډاګه کړه چې پلار یې د خلکو په زړونو کې ځای درلود.
حضرت قبلهګای ما کوم روز در بین مانستان عرض می
زما پلار حضرت صاحب چې نن زموږ په منځ کې نشته د افغانانو په زړونو کې ځای لري. تا به د زیات او شاید د ټول عمر لپاره زموږ د ټولو په ذهنونو کې ځای ولري.
حتی بعد از ما هم باقی مونه.
صبغت الله مجددي په 1915 المریز کال کې په کابل کې په یوه روحاني کورنۍ کې زیږیدلی و او لوړې زده کړې یې په مصر کې بشپړې کړې وې. تېره ورځ هم حکومتي چارواکو او د هیواد زیات شمېر سیاسي څیرو د بیلابیلو پیغامونو په خپرولو سره د حضرت صبغت الله مجددي کارنامې ستایلي او مړینه یې د افغانستان لپاره لویه ضایعه بلل ده. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چه د افغانستان په خونه جمهور رئیس او جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي نن خاور ته وسپارل شو. صبغت الله مجددي په 1925 کال په کابل کې د مجددیانو په مشهور ديني کورنۍ کې زیږیدلی و او لوړې زده کړې هم د مصر په الازهر پوهنتون کې کړې وې. د غرض په افغانستان کې د نوې ادارې د رامنځته کېدو په لومړیو کلونو کې څو میاشتې هم د افغانستان موقت جمهور رئیس و وروسته هم د مشرانو جرګې رئیس او د غراز په 2011 کال کې هم د مشرانو جرګې غړی او د اساسي قانون د لوی جرګې مشري هم کړی او د غراز د افغانستان په ځینو نور مهمه دندې هم د ته سپارل شوی وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم همدا شی بر سره وصل شوی دی. ستانکزی صاحب، و موریدل چې مجددي د افغانستان په وروستیو څو لسیزو کې د افغانستان په مهمو پیښو کې ډیر مهم رول لوبولی و. افغان ولسمشر اشرف غنی هم نن د هغه د جنازې په مراسمو کې مجددي د افغانستان یو مهم ملي شخصیت یاد کړ. څومره مجددي د افغانستان په معاصر تاریخ کې په مهمو پیښو کې ستاسو په نظر مثبت رول لوبولی؟
فقط حضرت صبغت الله مجددي د افغانستان تقریبا په سپېتو او یا تیرو لسیزو کلو کې یو پېژندل شوی شخصیت ګڼل کېږي او ژوند یې په څو پړاوو کې څېړل کېږي او تاثیرات یې د افغانستان په تاریخ کې لیدل کېږي. په تېره بیا په څلوېښتو کلو کې د حضرت صبغت الله مجددي د ژوند لومړی پړاو هغه مرحله ده چې د جهاد پړاو ده او دا د یو جهادي تنظیم په توګه د جهاد اعلان کړی او تر پایه پورې د شوروي اتحاد د پوځونو په مقابل کې او د هغه مایل حکومت په وړاندې وجنګېده. تر هغه وروسته د مجاهدینو په حکومت کې چې دوهم پړاو د سیاسي ژوند مسله مطرح ده، په هغه کې د برسره پر دې چې لومړنی اسلامي دولت جمهور رئیس و، وروسته بیا د استاد رباني د حکومت سره په مخالفت کې واقع شو او تر پایه په مخالفت کې پات شو. درېم پړاو د بوند د موافقت نامه نه وروسته د هم خپل د بوند د ګډونوالو جملې نشمیرل کېږي او معمولا د افغانستان د دولت حمایت وکړه تر هغه څومره شو. بلان حضرت صبغت الله مجددي برسره پر دې چې په مختلفو سیاسي او لوړو پوستونو کې کار وکړ د افغانستان په معاصر تاریخ کې او یعنی نو معتدل سیاست مدار پیژندل کېږي او د بهرنی اشغال په ضد عکس العمل نه درلودل یو مرحله د روسانه په ضد او وروسته بیا هم د ژوند تر پای د پاکستان په ضد موضیګري سیاست درلود.
بل ستنزیس تاسو هم ورته اشاره وکړل چې د یو نرم او خیر اندیش شخصیت او پر ډیرو هغه جرګو او لوی جرګو کې چې کله د سرګندونې کولې هم تقریبا تر ډیره حد پورې د سازش لاره غوره کړې او غوښتل چې د افغانانو ترمنځ نفاق او اختلافات لري چې په ډیرو مواردو کې هم دته دغه دنده سپارل شوې وه چې د سیاسونو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. فکر کوي چې د دغه سی یو شخصیت نلرل افغانستان له یو ځای سره مخامخ کوي؟
دقیقا ازاد سبقت الله مجید پتسانسی یو ملی کرکترو دیس سر ریس یا سبقت دارو خفل خبری دیب صراحات سره کولی او دده نشتوالی دقیقا پا دغه شرایطو که چه بوک ده سولی یو نمی پراو تزو او هیلمندی هم دیر زیاد ده سول مذاکرات تلارسو ده روحانی ملی او سیاسی شخصیت یو زایه ده کشوندهی وی نو ماسر رول به د افغانستان کلو بود د لپاره د پټول سیاسيون او سیاسي کړیو او د افغانستان خلکو یو ځانګړی نفوذ درلود.
ستانګزه صاحب، موږ معمولا د خپلو مشرانو په اړه ډیر وروسته قضاوت کوو. څه فکر کوئ چې آیا تاریخ به څه ډول قضاوت کوي؟ راتلونکي نسلونه به د دې په اړه څه ډول فکر کوي؟
تاسو پوهیږئ چې هر شخصیت هم په ژوند کې هم له ژوند نه وروسته موافقین او مخالفین لري او خپله انسان د ښېګڼو او بدیو مجموعه ده. تر هغه ځایه چې زه پوهیږم حضرت صبغت الله مجددي به د افغانستان په تاریخ کې هغه شخصیت وپېژندل سي چې اکثریت خلک اکثریت لیکوالان به یو ملي سروې او مسلمان رهبر په توګه د افغانستان په تاریخ کې وپېژني.
ډېر مننه کورمو ودان د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانګزی و چې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي د ژوند پر بیلابیلو اړخونو خپل نظر له موږ سره شریک او مجددي د دوشنبه په شپه د درنوي کلونو په عمر د ورپېښ ناروغۍ له امله مړ شو او نن هم جنازه خاورو ته په کابل کې وسپارل شو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د صنعت او سوداګری وزارت سرپرست وایي چې د صنعتي پارکونو لپاره به د ځمکو د ویشلو لړۍ چټکه شي. د دغه وزارت نه په خبر شوې اعلامیه کې راغلي چې د صنعت او سوداګری وزارت سرپرست اجمل احمدي له یو شمېر سوداګرو او د متشبثینو علي بورډ سره ژمنې کړې چې ډېر ژر به خصوصي سکتور او ملي سوداګرو ته خدمتونه وړاندې او د دوی ستونزې به حل کړي تر څو د صادراتو ګراف ورسره لوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په ورځ وړاندې د متشبثینو علي بورډ له ازادي راډیو سره د سوداګری او سوداګرو د چارو پر وړاندې له خنډونو شکایت کړی و چې له امله یې سوداګر له ستونزو سره مخ دي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست وایي چې دغه ولایت کې په ورځني ډول 13400 لیتره شیدې تولیدېږي. د دغه ولایت د کرنې مشر زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل چې په ټول هلمند ولایت کې د غواګانو یو سلو 15 فارمونه موجود دي چې په کال کې 3000 لیتره شیدې ترلاسه کیږي. د خغلی الکوب خبره د دغه ولایت د کرنې ریاست له لوري شاوخوا 40 غواګانې بې سرپرسته کورنۍ ته ویشل شوې چې له همدې درکه خپل کورنۍ اقتصاد پر مخ وړي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې په زرګونه کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د شیدو او نورو لبنیاتو کاروبار کوي چې د خلکو اقتصاد ورسره پیوړی شوی دی. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 500 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 500 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 500 افغانۍ پلورل کیږي. او په کابل کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 533 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه ملازدي لډو واوریدل په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام بسل شر پنځه صفه اوري او سمې و نړیواله موضوع راخلو. د ایران موضوع په پولن په پلازمینه وارسا کې د دوورزنی کانفرنس د اجنډا مهمه برخه وی. د کانفرنس د امریکا متحده ایالاتونو تنظیم کړي پولند ای ان کوربتوب کوي. نن پیلېږي پولن په ورستیو کې هڅه کړي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپل ارتباطات لا پیاوړي کړي. د ایران ترڅنګ به په کانفرنس کې پر یو لړ نورو مسایلو هم بحث وشي. سالی محمد سالی زما همکار دا موضوع تعقیب کړي په سټډیو کې را سره دی. بلې سالی صاحب، څه ویل کېږي چې په کانفرنس کې به د ایران په اړه بحثونه په کومو مشخصو ټکو متمرکز وي؟
بلې مننه. هغه څه چې تاسو یادونه وکړه، د پولند په پلازمینه وارسا کې د نننی کانفرنس هم د تمرکز به ایران وي، چې په وروستیو کې له دښمنۍ څخه پر ډکو کړنو تورن شوی دی. تهران خبرداری ورکړی چې د وارسا دغه کانفرنس به د نامشخص عواقب ولري. واشنگټن او د اروپایي ټولنې متحدان د 2015 د کال د اټومي تړون د برخلیک په اړه په خپلو کې اختلافات لري. په دغه تړون کې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو غوښتنه شوې وه، چې په بدل کې لویدیځو هیوادونو له ایران څخه ځینې اقتصادي بندیزونه لري کړي وو. خو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی. د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام غندلی او هڅه کړي چې دغه تړون پر خپل حال پاتې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د پولند د بهرنیو چارو وزیر یاتسیک چاپو توویچ به د دغه دوه ورځنی کنفرانس رسمي قربانی وي.
ویل شوی چې په دغه کنفرانس کې ځینې هیوادونه برخه نه اخلي، که په دې اړه اوریدونکو ته ووایي دا کوم هیوادونه دي، ولې برخه نه اخلي؟
بالکل، هغه څه چې تاسو یادونه وکړه، دغه کنفرانس یو څه لنجمن شوی ځکه دی چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی پکې برخه نه اخلي. د روسیې په ګډون د اروپایي قدرتونو لکه فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران هم دغه کنفرانس ته نه ورځي. خو په ورسا کې دغه کنفرانس په داسې وخت کې جوړیږي چې پولند د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړي چې د دوی په خاوره کې یو دایمي پوځي اډه جوړ کړي. ویل سوي د امریکا دفاع وزارت به دغه پیشنهاد په اړه راتلونکي میاشت غور وکړي. تم کیږي په دغه کانفرنس کې به د شپیتو هیوادونو عالي رتبه چارواکي برخه واخلي، چې په دغو چارواکو کې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتانیاهو شامل دي. په امریکا کې ځینو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د نړۍ شاوخوا شلو هیوادونو د وزیرانو په سطح چارواکي په دغه کانفرنس کې برخه اخلي. په دغو هیوادونو کې بریتانیا، بلغاریا، ایتالیا، گرجستان، رومانیا، اوکراین، جنوبی کوریا، برازیل، دغه راز د مراکش او سعودي عربستان په څیر ځینې عرب هیوادونه شامل دي. د پولند د بهرنیو چارو وزیر یاتسیک چاپوتوویچ پرون په یو کانفرنس کې ویل چې په منځني ختیځ کې د شخړو د حل لپاره د اتلانتیک سمندر په شاوخوا کې د پروتو هیوادونو ترمنځ همکاري مهمه ده.
بله سلام محمد صالح، تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، وامر د چیلی پولن پلازمینه وارسا به د منځنی ختیځ په اړه د هغه دورزنی کانفرنس کوربه وی چې نن پیلېږي. پولند یو کوربه دی خو تنظیم کړی د امریکا متحده ایالاتونو دی، او د بحثي و مهمه موضوع هم پر ایران څرخی.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بېرته د افغانستان مسایلو ته ګرځو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لرې شوي کمیشنران وایي چې د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه وه چې د خپل شخصي کمپاین لپاره ترې استفاده کوي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له دندې ګوښه شوي مرستیال همیرا حق مل نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د انتخاباتي کمیسیونونو غړي له دې امله لرې کړل چې د یوې کمې مودې لپاره د خلکو ذهنیتونه آرام کړي. خو د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټیا فیفا بیا د ولسمشر د دغه وروستي اقدام هرکلی کوي. دا موضوع د کابل د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی تعقیب کړی او نور جزئیات به واوروي.
نور صاحب، ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، وروسته له هغه چې افغان ولسمشر د انتخاباتو او د شکایتونو د کمیسیونونو رئیسان او غړي له دندې لرې کړل، یو شمېر لرې شوي کمیشنران د ولسمشر دغه ګام یوه سیاسي لوبه ګڼي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له دندې ګوښه شوي مرستیالې همیرا حقمل شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په دې کار سره غواړي چې خپل شخصي کمپاین په ګټه کار وکړي او د یوې کمې مودې لپاره د خلکو ذهنیتونه آرام کړي.
حکومت یو سیاسي لوبه وکړه، سیاسي استفاده یې وکړه د خپل کمپاین په خاطر، او د دې په خاطر چې هغه فیصله عامه ذهنیتونه د یو کم مودې په خاطر د دوه کمیسیونو د کمیشنرانو د عزل کولو په نتیجه کې آرام شي، اما دا قطعا لار د اصلاحاتو نه ده. د ټاکنو قانون ډېرې ستونزې درلودې، ډېر مشکلات یې درلودل چې باید په یوه مناسب فرصت کې او په د تکړه قانون ګزارانو په موجودیت کې هغه باید تعدیل شوی وای.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو نوي فرمان له مخې د انتخاباتو د خپلواک او د شکایتونو د کمیسیونونو رئیسان او غړي له کاره لرې کړي. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې په ویبپاڼه کې ویل شوي چې د انتخاباتو د تعدیل شوي قانون له مخې ولسمشر چې توشیح کړی په انتخاباتي چارو کې د کارونو د خنډ د مخنیوي لپاره یوازې د دواړو کمیسیونونو د درلینشا رئیسان پاتې شوي او په موقت توګه به د دغو کمیسیونونو د رئیسانو په توګه چاري مختوړي. د ولسمشر د فرمان لمخې د انتخاباتو د نوي قانون د 13 ماده په اساس د عدلي وزارت سره ثبت شوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې به د دغه قانون د 12 ماده لمخې پر شرایطو برابر اشخاص د هغوی له اسنادو سره سم یو ځای په وو ورځو کې چې د روانې میلادي میاشتې له 8 نیټې اعتبار لري د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب او د درلینشا د ریاستونو څوکیو ته ورو پیژني. همدارنګه ولسمشر غنی سپارښتنه کړې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنران د پارلماني ټاکنو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هیواده د باندې سفر اجازه نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا د ولسمشر له دغه ګام نه هرکلی کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ویل په دې سره به اصلاحات رامنځته شي.
دا نوی تعدیلات چې راغلي دي تر یو حده پورې هیله بښونکي دي. په ځانګړي ډول دا چې نوي کمیشنران چې راځي په دوی کې یو چیلنج مخامخ د سیاسي ګوندونو ته چې دوی همېشه پخوا نیوکې کولې او ځان د پروسې څخه بېل ګڼه، نو دا ځل دوی لپاره یو چیلنج ده چې دوی سره کم وړ کسان معرفي کوي. البته یو خو هغه شرایط دي چې په قانون کې ذکر شوي دي چې افراد باید غیر حزبي هم وي، او په دوم قدم کې دا ده چې له شرایطو اخوا خلک څومره باید مهارتونه ولري، تقوا ولري او پاکنافسی کسان ویچ در سو در پروسه بیا پا فساد او پا نور و سنزو بانده مروسه نکری.
د افغانستان د انتخاباتو دغه کمشنران په داسې حال کې له دندو لرې شوي چې تر دې مخکې ډېرو مدني ټولنو د انتخاباتو د سر بنسټونو او همداشان د ولسي جرګې غړي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دغه کمشنران په کمزوري مدیریت او د انتخاباتو په پایلو کې په لاسوهنې تورن کړي وو. بلې نوري صاحب محترم.
بلې نجه صفې، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، د انتخاباتو د شکایتي کمیسیون د یوی غری نظر مو واورید چې حکومت وروسته اقدام غندی او وای چې دغه اقدام یو اساسي لوبه ده چې حکومت د راتلونکو انتخاباتي کمپاین لپاره ترې استفاده کوي. دی دونه ور بولو چې د دوړو کمیسیونونو لري شوی 12 غړي د افغانستان لوی ترنوالی له هواده بهر تلو هم منه کړی دي، او له دوی څخه به هم تحقیقات کوي. دوی تورن شوی دي چې د خپلو دندو څخه ناوړه استفاده کړی ده. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، پوهیږئ چې نن د رادیو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د یونسکو لخوا له 2011 کال راهیسې لمانځل کیږي. ازادي رادیو اوري که اوري څومره ستاسو په ژوند باندې اغیز کړی دی. سږ کال هم د رادیو نړیواله ورځ تر دې سرلیک لاندې لمانځل کیږي چې دیالوګ، زغم او سوله کې رادیوګانو څومره رول لوبولی. په بل خبرونه کې د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې دا موضوع له تاسو سره شریکو. کولی شئ لمخکې هم د افغان بي سي ماته 13 شمېرې لارې په دې اړه پیغامونه راوستوي.
ستاسو له پیغامونو
د بالمرغاد ولسوالۍ ما د پنیر د کلي ما صاحب زه په دغه شهیدای کې په ماجر آباد کې 200 کور را سره دي. په 200 کور کې صاحب هم پرمړ دا هاندې د دې درې ورځې کې پرمړ ورې دا سر پوس نه دوه ځای مو ځای نه رسې دي. زه مو څوک نه ورې صاحب دا از مل کې شنه د مل کې شنه تر زه پرې ور 200 کور کې زه یو سر پنا نه لرم. په یو سر پنا پرې د برای ګر شپا کو چې نه اندیا شي دي ټول تر سره پرې دې دا چې سره پرې ولار ولا یخ ته ولاړ ونه کولای شي چې یاد راشي چې ما سیټ کومک نه رسوي نو ته ګیره ما ته نه راکړی صاحب.
موږ پیغام دغه دی چې موږ په هلمند کې د لشکرګاه په ښار کې دا 15 ورځې کېږي په دوهمه نایاده کسبی په کلي کې بې اوبو بې برق نه راکوي، بې اوبو سرغلو سری سرګردانه، او هغه شپه چې دغه رئیس د برق هغه بله ورځ ګډو په هغه ټلویزیون کې خبرې کولې، ول دا نه دا چل زه نه غلا کوم و داسې دی و داسې دا 15 ورځې کېږي ټوله خلک د تندې د لاسه ځغلي په اولو ته چې ولاړ شي په هغو کې د باران هغه خړې اوبه دي د خوراک اوبه نه لرو، او دغه تر 15 ورځې موږ دغه ډیزلي برق نه دی لیدلی نه مو اوبه راکښي دي په 15 ورځې یا 16 ورځې کې چا ته اوبه ونه رسېږي د دغو به نو څه حال وي.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریکو کور مو ودان چې پیغامونه راستوي موږ هم هرومره در تخبرو. په افغانستان کې 12 بجې شوې وړاندې د زهرو کاروان او نيز خبرونه در تخبرو. خو ډیر اوریدونکو د سبغت الله مجددی د مړینې په اړه هم پیغامونه راستولي ورسته به ولولو. اوس فرې بظاهر د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
نن په کابل کې د جهادي رهبر او پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي د جنازې مراسم تر سره سول. ولسمشر غنی افغان ملت ته د شاغلي مجددي له خدمتونو استاینه وکړه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لري سوي کمشنران وایي چې د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه وه او د خپل شخصي کمپاین لپاره ترې استفاده وکړه. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا بیا د ولسمشر له دغه اقدام څخه هرکلی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا متحده ایالاتو ته ګواښ کړی چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره پرون شپه په همدې اړه په ټلیفون خبرې کړې دي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې مکالمې په اړه سمدستي څه نه دی ویلي. او نن چهارشنبه د پولند په پلازمینا وارسا کې د منځني ختیځ په اړه یو لوی کنفرانس جوړیږي. د امریکا متحده ایالاتو د دغه کنفرانس ته جوړولو غوښتنه کړې وه. د وارسا د نننۍ ناستې تمرکز پر ایران دی، خو ایران د کنفرانس خصمانه بللی او ګواښ کړی چې پولند ته به ناوړه عواقب ولري.
دفتانی افغان بسمت سوات لشمیری لارې د حضرت صبغت الله مجددي په اړه لیکلي چې مجددي د افغانستان د قومونو ترمنځ ملي یووالي سمبول او ستر روحاني شخص روح د خادوي. د راز د پکتیا له سمکنیو څخه هم یو ورور لیکلي چې صبغت الله مجددي د افغانستان د قومونو ترمنځ د یووالي په برخه کې مهم رول لوبولی دی. خدای دې او بخي پیغامونه زخ زیات دي په نور خبرونه کې به درته خبر وکړو. خو اوس د زهرو کاروان او نس خبرونه خبرېدو ته چمتو ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلې ومني. زاد النافی هماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې ساش کال د تاریخو به په سولې کې 2.68 سوي ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په سمنګان ولایت کې 2 تنه د لسکونو کیلوګرام نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې 1.5 کیلوګرام نشي مواد هغه مهال په ایبک خار کې د پولیسو د تلاشي پر مهال ونیول شول چې په یو بس موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې له سمنګان ولایت څخه د باندې قاچاق شي. د نشي موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکی او کلینر هم نیول شوی دی. د ننګرهار پولیسو نږدې 1000 کیلوګرام نشي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ لخوا په سرخرود، خوږیاړیو او روداتو ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې 985 کیلوګرامه هیروئین، چارس او داسې نور نشي مواد ونیول شول. دا یادونې وړ ده چې د دې پیښې په تور شپږ کسان هم نیول شوي دي. د بغلان پولیسو د نشي موادو د قاچاق په تور یو کس ونیو. د بغلان ولایت د نشې موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې یو تن هغه مهال ونیول شو چې مختلف 250 کیلوګرامه چرس په یو کورلا موټر کې په لخمري خار ته قاچاق کړی. تورن کس په لومړنیو څېړنو کې پر خپل جرم اقرار کړی او له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 120 کیلوګرامه نشې مواد ونیول. د نیمروز ولایت مقام په خبر پاڼه کې راغلی چې 103 کیلوګرامه نشې مواد چې 105 کیلوګرامه تریاک او 22 کیلوګرامه امفیټامین یا شیشه ول هغه مهال ونیول شول چې په یو بار وړونکو موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچی له هیواد څخه بهر ته قاچاق شي. د دې موادو د قاچاق په تور څلور کسان، دوه بار وړونکو موټر، یو موټر سایکل او یو میل وسله هم نیول شوی ده. او دونه وروسته پی خداده چې په بدخشان ولایت کې 20 کیلوګرامه نشې مواد ونیول شول. د بدخشان ولایت له نشې مواد سره د مبارزې ریاست رسنوي ته ویلي چې دا 20 کیلوګرامه هیروئین حق مهال ونیول شول چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې بچی لارګو ولسوالۍ څخه د بدخشان مرکز فیض آباد ته قاچاق کړی. دا یادونه ورده چې په تیرې یوونه کې دا دریم ځل دی چې د بدخشان پولیس نشې مواد نیسي.
مسکا هوتک و چې د نشې مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دیاله راپور لرو چې ساش کال د تاریخو به په سلو کې 260 ټټه شوی ده.
باید د زور په واسطه هم کاغذ تریاک د منځلار شي ډیره ښه خبره ده. دا ضرور نه ده چې موږ د میاشتې بدیل لپاره انتظار او بس ماغدرا شي نو بیا به موږ د تریاک له منځه وړو.
په دې اړه هم راپور لرو چې محتاجینو د کابل ښاروالۍ د تنظیفاتو یا پاکوالي څانګې ته ستونزې جوړې کړې دي.
اوس لکه دلته درې څلور کسان دي دا ساحه نیول ده، لکه ځان لپاره ته خپل پلاستیک او وسپنه دا شین ټوله یې خرته پاره دایم شین دي او دا ټول د شپې ګرځي.
دا چې نشه د انسان پر هضمي سیستم څه ډول منفي اغیز لري په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
مختلف د معده تکلیفونه منستروري او په زمن کې د جذب پروسه په معده کې هم صورت نه نیسي.
د یاقوت په نوم یو معتاد وایي چې د خپل یو نږدې انډیوال له خوا په نشو اخته سو.
دوه په زلالات ژوند مې وچ بخس هیڅ ژوند مې نه و دازه چې په نشه باندې اخته سم ګر سره پر چا پر مخ باندې ورتللی نه سم.
او د خبرونه په پای کې ډراما هم لرو.
ټول شپه په داډو کو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي.
اوس د خبرونه نومړي مطلب ترازو د سیګار په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د تاریخو به څو برابر راټیټه شوی ده. همدا علاته چې د کوکنارو لکشت سره د کوکنارو لیوالتیا هم کم شوی ده. د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د څار او څېړنې ادارې یا سیګار په هغه راپور کې چې کانګرس ته یې تازه وړاندې کړی راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو بیه څو برابر راټیټه شوې چې تاوان یې تر ډېره حده بزګرو ته رسېدلی دی. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله آزادي راډیو ته وویل هغو بزګرو چې په 2013 میلادي کال کې کوکنار کرلی د تاریکو د ارزانۍ له امله ډېر زیان وراوښتی دی. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
د سیګار په هغه تازه راپور کې چې د افغانستان درې میاشتنۍ وضعیت پکې څېړل شوی او د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی راغلی چې د نشي موادو له لارې ترلاسه شوي ناروا عواید په سلو کې 240 رقم شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د سار او سیړنې ادارې یا سیګار سیړنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې د تاریاکو عواید 1.4 میلیارد ډالر ول، خو په 2013 میلادي کال کې دا عواید 600 میلیونو ډالرو ته راکته شوي دي. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د ځینو دلایلو له مخې بزګرو د کوکنارو کافي حاصلات وانه خستل. دغه ډول د تاریاکو د ارزانۍ له امله بزګرو ته ډیر زیان ورسید.
د سال 2018
په 2013 میلادي کال کې د بزګرو عواید 600 میلیون امریکایي ډالر ول چې د تریاکو بای په سلو کې 55 راټیټ شوی وي. د تریاکو د تولید د کموالي دوه اساسي لاملونه ول، یو د افغانستان په شمال او لویدي سیمو کې وچکالي و. بزګرانو د کوکنارو لکښتونو څخه چندیانې حاصلات وانه خستل. دوهم دا چې د 2019 کال په پرتله نشه مواد ارزانه شوی دي. تیر کال د یو کیلو ګرامو تریاکو بایا 101.5 امریکایي ډالر و او په 2013 میلادي کال کې یو کیلو ګرام تریاک په 6.5 امریکایي ډالر و.
6 ډالر امریکایي بود.
د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وای د نشئی موادو پر خلاف د افغان هوایی ځواکونو عملیات غټه ورول، ځکه چې په نتیجه کې د نشئی موادو د جوړولو پلسګونو فابریکې ویجاړي او کاچاکونکو نړیوالو بازارونو ته لګ نشئی مواد ورسول. د سیګار پر راپور کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو 13 کلونو کې د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې 9 میلیارډ امریکایي ډالر لګولي خو مثبت نتیجه نه درلوده. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر وایي چې یوازې تشویقي پروګرامونه د کوکنارو د کښت مخه نشي نیولای. هغه بزګران چې تاریاک کوي باید جدي او قانوني چلند ورسره وسی.
باید د زور په واسطه هم کاغذ تاریاک د منځل شي ډیره خبره ده. دا ضرور نه ده چې موږ د معاش د بدیل لپاره انتظار وباس ماغه دراشنو بیا موږ د تاریاک د منځل ورو تر څو پورې چې د تاریاک کښت د منځل نشي هغه د قوتونو په زور باندې زه فکر نکوم چې دا په خپل خوا د خلکو د دې تاریاک د کارولو نه لاس واخلي. د بدیل کښت ضرورت شته خو دا معنی نه لري چې موږ هلته معاش د بدیل ورکو کوم ځای کې چې تاریاک کرل کیږي. دا یو متوازن انکشاف ته ضرورت لري. متوازن انکشاف د کی خلکو د ژوند کې به تغیر راځي.
د سیګار پر راپور کې راغلی چې د دولت تر واکلاندې سیمو په دریمه برخه کې کوکنار کرل کیږي چې ځینې نظامی او غیر نظامی چارواکي هم لاس پکې لري.
محمد ایاس ترنکو چې د تاریاکو د بی د چټوالي په اړه راپور اوروه اوس په وګورو چې د کابل ښاروالۍ د پاکوالي څنګه د محتاجینو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ ده. د کابل ښاروالۍ د تنظیف یا پاکوالی کارکونکي وایي چې محتاجینو ښار چټل کړی دی. کابل ښاروالۍ ازادي راډیو ته وویل محتاجین د چټلوی په ډیرانونو کې ګرځي او په چټلوی کې وسپنې او پلاستیکونه راټولوي. په دې ډول چټلی یوې ابلې خواته سره شیندل کیږي. د یادونې وړ ده چې یو شمیر کابل ښاریان هم د محتاجینو دا کار ښاروالۍ او ښاریانو ته لوی سرخوږی بولي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې یوسف ځدران وړاندې کوي.
ځینې وختونه د کابل ښاروالۍ د تنظیف یا پاکوالۍ د څانګې کارکونکي دې ته اړ ایستل کیږي چې له ښارونو او کوڅو څخه په ورځ کې دوه ځله چټلۍ راټولې کړي. د کابل ښاروالۍ کارکونکی شریف وایي چې زموږ ښار زموږ کور خبره هسې یو شعار دی. کابل ښاریان زموږ سره د ښار په پاکوالۍ کې همکاري نه کوي. دا په عمر پوخ سړی چې د ژوند ډیره برخه د ښار په پاکوالي کې تیره کړې وای معتادین هم د نورو خلکو غونډې له کثافت دانې او څخه چټلۍ راباسي او په کوڅو او لختیو کې اچوي.
زیات مشکل برمه معتادین زیات خلق کده نه
منځه معتادین مو مخته ډیر ستونزې جوړې کړې دي. دوی د ښاروالۍ لومړی نه هیڅ خنیوري بیا تر اتمی نه هی پوری چټلۍ وړي. کله چې پښتنه ځنی وکړو چې دا کار ولی کوي وای د چټلۍ دکاندار او یا د اپارټمان خوان راکړې دي.
دکاندار دادا یا اپارتمان دادا همیس خالی میکنه.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو پر اساس یو معتاد د ورځې له 300 څخه نیولې بیا تر 200 افغانې پورې لګښت لري چې دا پیسې له بیلابیلو لارو څخه پیدا کوي.
بالکل موږ سره د شکم میخورم عقد شي میګر
امید یو لوغ معتادینو څخه دی چې د کابل ښار لوکوڅو او سړکونو څخه د وسپنې قطي او پلاستیکي شیان راټولوي. دی وایي چې له دې لارې د نشئی لګښت پوره کوي.
چټلوی څخه د پیپسی بوتلونه او هر هغه څه چې لاس ته راځي راټولوي. اندا چې لرګي هم راټولو غواړو چې په دې ډول د نشي پیسې برابرې.
د عباس په نوم یو بل معتاد بیا په داس حال کې چې په چټلیو کې فلزي قطي او پلاستیکي شیان لټوي وایي دای مجبور دی هر ورځ همدا کار وکړي.
د چټلیو څخه هغه شیان راټولو چې موږ ته ګټه کوي څه چې مو په درد نخوري هغه بیرته په کثافت دانیو کې اچو.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې د معتادینو په دې کار سره ښار نور هم چټلیږي. د کابل دوه ښاریانو صفی الله او سلیم ازادي راډیو ته وویل چې معتادین د چټلیو ډیرانو نه یوې او بلې خواته سره شیندي او ښار چټلوي.
تکه ما شاو از طرف شاو کثافات ما را پایین میاریم به خاطر
کله چې موږ د شپې له خوا له کور څخه چټلۍ را باسو د خاروالۍ تر کارکونکو مخ کې معتادین راځي او د اړتیا وړ شیان ځینې راټولوي. نوري چټلۍ پر سړکونو او کوڅو کې سره شیندي چې په دې کار سره یې خاروالۍ ته ډیر مزاحمت جوړ کړی دی.
ماته بسیار کلام بر شاروالۍ و خود مخالق میکنه.
دلته درې څرو کسان دي د ساحنی ولده ځان د پاره تخپل پلاستیک او وس پر د شین ټولۍ خرته پاره انده دا کسان دا ورسېدل لسی کول والا تایم شندي او دا ټول د شپې ګرځي.
په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې په زرګونو معتادین اوسیږي چې خلکو ته یې ګڼ شمېر اجتماعي ستونزې جوړې کړې دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس په دې انسان پر هاضمي سیستم باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات درکړو. طبي ډاکټران وایي چې ټول نشي مواد اشتها خرابوي او د هاضمي فعالیت ټکنی کوي چې په نتیجه کې معتادین خوارځواکي او له جسمي پلوه کمزوري کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر هاضمي سیستم ناوړه اغیز لري، دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې کیږي، په کوم عمر کې نشه د انسان پر هاضمي سیستم ډیر ناوړه اغیز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان پر هاضمي سیستم باندې څومره ناوړه اغیز لري.
نشه یي مواد په مجموع کې د سیستم باندې ام په مستقیم ډول، ام په غیر مستقیم ډول، ام په لنډمهاله او ام اوږدمهاله بد اغیز لري. هغه نشه یي مواد چې د هاضمي سیستم له لارې نه اخیستل کیږي، مثلا هغه تریاک دي، هغه خام چرس دی، هغه تابلیتونه دي چې هاضمي سیستم د لارې نه اخیستل کیږي، هغه الکول دی چې کله داخل شي د خولې نه لیپازو امیلاس دو انزیم دی چې په خولې کې موجود دی او کله چې ډوډۍ ژول کیږي دا په هضم کې دا ډېر تاثیر لري چې معدې ته کته شو په نورمال شکل سره نور انزایمونه دي چې هغه په هضم کې رول لري چې په کولمو کې داخل شي. واړه مایکروویلونه ورته وي چې د جذب وظیفه په غاړه لري چې هغه جذبي په وینه کې او هغه انرژي وجود ته رسي. په خوله کې کله چې الکول راشي یا تریاک دغه لیپازو امیلاس له منځه وړي ده، د افراز کمی دا چې کله کم شو دا هضم په خوله کې صحیح صورت نه نیسي. په میده کې چې لاړه په میده باندې هم هغه کوم انزایمونه چې هغه د رکود سره مواجه کوي، غذا بدون دې نه چې ښه حل شي کولمو ته داخلیږي. کله چې کولمو ته داخل شو چون ښه هضم شوی نه ده هلته جذب شي صورت نه نیسي، هغه انرژي ټول بیرته ځي غیرته موادو لارې نه بیرون خارجیږي. د کې وجود غیر نارمل رشد کوي. خپله نشه کله په هضمي سیستم باندې لنډمهاله بد اغیز لري او اوږدمهاله بد اغیز لري. لنډمهاله بد اغیز چې دفتن موجود کیږي هغه دفتن زیات تیزاب د معدې زیات افرازیږي چې دغه تیزاب د معدې باعث دي کیږي چې کوم هغه ساتونکی غشا چې د موکوز ورته وي دغه غشا تخریبوي. دا چې کله تخریب شو مختلف د معدې تکلیفونه منځته راوړي او په ضمن کې دغه جذب پروسه په معده کې هم صورت نه نیسي. کله چې موږ غذایي مواد خورو هغه اوساره هغه انرژي د صحیح شکل سره نه جذبیږي. جذب نه شو مکمل د وجود دغه نظام چې د هغه حیاتي ارګانو د وجود ته صحیح انرژي نه رسیږي، په شمول د اعصاب وجود زیات کار کوي، خصوصا معده، خصوصا کولمې زیات کار کوي چې دغه جذب صحیح صورت نه نیسي. هلته د هغه نسجونه غیر عادي نشونما کوي او خپل الکول، تریاک د معدې سرطانونه پیدا کوي، د کولمو سرطانونه. هضمي سیستم هغه اناتومیک شکل د موادو مخدر کېدای شي هم تغییر ورکړي. دا هغه اوږدمهاله بد اغیزې دي په هضمي سیستم باندې.
نشه ولې پر هضمي سیستم باندې ناوړه اغیزې لري؟
هضمي سیستم یعنی د وجود جن ده چې دغه غذایي مواد دا هضمي میده کوي او په کولمو کې دا جذبیږي. د هضمي سیستم چلول مرکز په اعصابو کې ده. مخدره مواد کله چې استفاده کوي هم د اعصابو د نگانه یده د وظیفه د جذب د هضم مختلفي او کوم انزایمونه چې د هضم او د جذب لپاره صورت نیسي هغه انزایمونه افراز د هم کموي. تاسو ګورئ څوک چې د نشه یي مواد استفاده کوي ډېر ډنګریږي. غذایي موادو کې چې کوم انرژي ده هغه صحیح وینې د وجود ته نه داخلیږي بدون د هضم نه وزي غایته موادو سره.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې کیږي؟
هر څومره چې مواد استفاده کی ورس پورس د مشکلات د زیاتیږي الکول استفاده کی چرس استفاده کی تریاک استفاده کی د ورس پورس د مشکل جدی کیږي په ماحول صورت کې د مواد استفاده هم کی د سوچ بیرته خپل هغه اصلي حالت ته راځي لکه وخت ته ضرورت ده کله چې مواد قطع کی تقریبا 85% ختمیږي جذب هم صحیح کیږي هغه هضم هم صحیح کیږي او بیرته د اشتها هم صحیح کیږي د بیرته د وجود فزیکي حالت هم ښه کیږي رنګ روخ هم ښه کیږي وخت څه مشخص مونږ نشو ویلی چې دومره ولې په متوسط شکل سره د یو میاشت نه تر اووه میاشتو یو کال پورې د نظر هغه د تکلیف د مریضي د شخص ته فرق کوي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر هضمي سیستم ډیره ناوړه اغیز لري؟
په ماشومانو کې په تنکي ځوانانو کې مخدره مواد ډیر بد اغیزې لري په ماشومانو کې چون ایدی وجود هضمي سیستم عصبي سیستم د رشت په حالت کې ده مثلا د معده د رشت په حالت کې ده کولمې د رشت حالت کې ده نو په ماشومانو کې او په تنکي ځوانانو کې اېد اغیزې ډیر د نسبت هغه کاهل خلکو ته
یو امیدوار مور باندې او دغه مور په خېټه کې پر ماشوم باندې د مخدره موادو تاثیرات بسوي دی غوی د هاضمي سیستم باندې به تاثیرات سوي
یو مواد چې کله راځي هغه مور که هغه هضمي خې جذبي به خپل ماشوم ته پکې ډکه ورکی د مور او د ماشوم منځ کې یو مانع د پلاسنتا ورته وي د پلاسنتا غذایی مواد د مور نزی ماشوم ده د پلاسنتا منځ کې یو مانع ده یو بندر ده چې هغه مضر مواد چې ماشوم ته مضر واقع کیږي هغه نه پرېږدي چې ماشوم ته لاړ شي مخدره مواد متاسفانه ډیر په اساني شکل سره هغه بندر نه تیریږي هغه تاثیرات چې مور باندې اغیزه لري هغه 100% هغه ماشوم باندې لري چون هغه ماشوم کې تاسو ته معلوم ده چې مختلف ارګانونه دي عصب نه نیولی د سترګه همداسې قلب ګرده هضمي سیستم د رشت په حالت کې ده نو مواد مخدر د هغه پروسه تقریبا سو اشکال دی ولادی زیات ماشوم ته پیدا کی دا شونډه چاکی یو غټ سورې په حلق کی په میری کې سو شکلات په میده کې سو شکلات مثلا سره غټی یا عصبی سیستم یو چیرته سورې یا میده د کولمو سره نښتې دي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2600 زنی سپو خبريږي او اوسته خاطري واردي د کندهار ښار یو اوسیدونکو یعقوب درلس کال مخکې لخپل ملګرو سره چرچ کول پیل کړل تر هغه ورسته تاریخ ته مخ کړ او بیا تر ششي او هیروئینو پورې ورسید. یعقوب چې اوسته محتاجونو د درملنې په ورختون کې بسری دی وایي چې په خوا یې هم یو نه شپرې شي و خدا چې ولې برته نشو ته مخ کړ په دې اړه زموږ همکار صادق رشتینی سره د زړه خواله کړې ده.
زمانم یا کوتی د کندهار د ولایت اوسیدونکو هم د سلری منایه یم دا جرلس کال د مخه موږ اترس کا سندولان سره شنستلو موږ ګورو چرس یو ځای شروع کړی په کال کې مو یو ورس کول مو دوه ورس کول بلامو نس کول یو خطر بل خطر مسکول اره دا غسر موږ پندولان کې نه پر بداس جلال مر سره شنستي بندارو ته بجمر سره بجلا جلا شو کو د زه ته وتلی هغه په تاریخ وخت سو برو موږ د سره په مل کې مو یو ورس ورس سره کول یا په خطر سره کول د جمعې بندار کې موږ د سره یو ور تاریخ کول یو وخت انا بیا ما ټکار وکړ د ټکار چې بنجس ولما شنه ما بس زره لاس ولما ګرندولان په کرسټال وخت سو کرازه ته بار سبا ما شنه وته په صدې مې د دې مخ خبر کې اوله ما کر کرسټال سره وسکول ابارزم په کرسټال سره خطا سولم باندې یو ځبل تداوی وکړ درې میاشم پرې شول سپارلس میاشم پرې شول او مې باندارونه پرې شو او مې د علامه پرې شو ما ګستر سلام علیکم سره مت کړ از ما نشان دی ولان شو د نامول خلکو سره ما ناس ولاړ کوز سمم پلس میاش بعد ما برته زړم ګور سره ناس ولاړ شو وکړنه اکلف تر راس تر دم سره وسکول دای ودا ما زبر ته پخته سوم نو دا غي ودا ما زبر ته پخته سوم بیا د امر غلې مس بدل یو ته برامې کله جوړه مو د دې سپیا د درس لور مې شکیږي بیا ما ساکنه د بکړه او چې پاندې چې ار سره د تپریږي چې بیا د غوړ شنه شاونه کې د زړه مل ګر سره کار نه لري او باندې ارجن نه کې شو کو باندې رو ملت چې ګر سره کتن نه ځي دون په زلالات ژوند مې مو چې به خص ایس ژوند مې نو د ځ چې په نشه باندې خطا سم ګر سره پر چا پر مخ باندې ورتل نه سم زه د زلالن باندې شرمې روزه پر تخ په سلوک باندې نه سم چې ردلې په ځ پر کوڅو کې زمو راځم د دغه نشه نماز زنه شرمې جام شوې دې خونه په خا د نشه کول زه دون شرمې جام.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دې د زاهر کاروان خبرونه ورستي برخترا ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل ماښام روغ او جوړ ویده کیږي، خو کله چې سهار مور له خوبه راپورته کوي نو نسي راپورته کېدی او ډیر په تکلیف وي. دا چې اجمل ولې داسې ناڅاپه ناروغه سو، د دې ناروغۍ تر شا کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
کښېنه زویا، سره غرمه ده، پخوا به وختي را کښېنستلې.
وی مورې، نه شم پاڅېدلی، پښې مې سخت درد کوي، هډوکې مې زه چې وایم مات شول. وی
پخوا خو سم وې، دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
څو ورځې کېږي چې هډوکې مې ډېر خوږېږي، خو ما ځان ورته ټینګ کړی و، اوس یې بیخي له پښو وغورځولم. ټوله شپه مې د هډوکو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي.
وی زویا، مور دې درته قربان سي، په دې ځوانه ځواني کې دې څنګه هډوکي خوږېږي؟
نه پوهېږم مورې، ډېر زیات په تکلیف یم. وی
ته ودرېږې چې زه دې پلار ته وږغ کړم. حاجي صاحب، و حاجي صاحب،
څه خبره ده؟
ته ژر راسه، پالک څه سوي دي؟ وی خدایا، ته خو شکر روغ او جوړ وې، څه در وسوه؟
څه خبره ده؟
ته وګوره لکه ټول شپه د هډوکو د درد له لاسه خوب نه دی کړی.
زویا، څنګه داسې یو دم ناروغه شوې؟ ماښام خو روغ او جوړ وي.
نه پوهېږم پلار، هډوکې مې داسې درد کوي، زه چې وایم په ساتولو ټوټه ټوټه کړي دي.
ښځې، ته څه شی کوې چې په صندوق کې لوېدلې؟
دلته مې لږ څه کپه ایښې وه، هغه را پیدا کوم چې اجمل ته یې ورکم، کوندې وي چې درد یې لږ څه ورسره آرام شي.
دا درد په کپه ماپه نښه کېږي، باید دا ډوګو ډاکټر ته بوزو. ته پالک پام کوه چې زه موټر راوالم.
سمه ده.
راځي
ڈاکٹر صاحب، اجازه ده؟
راځي راځي، مهرباني وکي.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. راځي راځي، حاجی صاحب راځي، دلته پردغه چوکي کینه. راځه بچی، ته پردغه بل چوکي کینه.
سم ده ڈاکٹر صاحب.
ښه حاجی صاحب، څنګه شو معاینات مو وکړل؟
او ڈاکٹر صاحب، و مو کړ.
ته راپور راکه.
دا ده ڈاکٹر صاحب، واخله.
اجمل بچیا، کومه نشه خوبه نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ نشه نه کوم.
ډاکټر صاحب، دای شکر دی نشه نه کوي، خو دا پختنه دې څنګه وکړه؟
تاسو چې پرون راغلاست او هلک ویل چې زما هډوکي درد کوي، ما ته لک شک را پیدا شو.
څنګه شک ډاکټر صاحب؟
د څه شي شک درته پیدا شو ډاکټر صاحب؟
هلک شکر دی ځوان دی، په ځواني کې چاته د هډوکو ناروغي چندان نه پیدا کیږي. بیا مې فکر وکړ چې زمونږ په وطن کې خو اوس نشې هم ډېرې شوې دي، داسې نه وي چې په نشو اخته شوی وي. هغه و چې د نورو معایناتو تر څنګ مې د نشې معاینات هم درته ولیکل.
نو اوس په معایناتو کې څه لیکل شوي دي؟
زما شک بې ځایه نه و
ډاکټر صاحب، زه پوه نه شوم څه خبره ده، زما په زوی څه شوي دي؟
خبره داسې ده چې اجمل په پوډرو معتاد شوی دی، د معتادینو هډوکي کمزوري کېږي، له همدې امله اجمل ته هم د هډوکو درد پیدا شوی دی، هډوکي کمزوري شوي دي.
څه شی؟ زما زوی پوډري شوی دی
ډاکټر صاحب. دا څه وایې؟ زه هیڅ نشانه کوم.
بچیا، معاینه دروغ نه وایي. دا دی، دلته هر څه ښکاره لیکل شوي دي، کوم زړه ته نه لویږي بل ځای هم معاینات کولای شي. حاجي صاحب، ته نوې خبر چې زوی دې پوډري شوی دی؟
یاره ډاکټر صاحب، داسې لږ ورباندې شکي وم، ځینې خویونه یې د نشیانو غوندې وو، خو ثبوت مې نه درلود، ځکه مې څه نه ورته ویل.
دا دی، اوس خو دې ثبوت پیدا کړ، د هډوکو دوا درته لیکم، هډوکې ژر جوړېږي، خو د نشې علاج تر دې ډېر ضروري دی، که علاج یې ونه شي نو په نورو ناروغیو هم اخته کیږي.
ډاکټر صاحب، دغه مې ځوان زوی دی، دغه مې اوږه ده، نور اولادونه مې واړه دي، خدای به کوي ته به کوي د علاج لارې راوخه.
دا دی، زه پر دې کاغذ د معتادینو د علاج د شفاخانې پته درته لیکم، هلته بوزه. اوس لا نشې ډېر نه دی ځپلی، علاج ډېر ژر کیږي، که ډېر وخت ورباندې واوخت بیا به علاج ګران کار وي،
خو یوې بلې خبرې ته هم پام وکړئ.
کومې خبرې ته ډاکټر صاحب؟
هغه دا چې د زور علاج ګټه نه لري. باید اجمل خپله اراده وکړي چې تر دې وروسته نشه نه کوي.
ولا څه وایم، دا نو په ده پورې اړه لري.
ډاکټر صاحب، زه نور له دې غم لړلې نشې څخه بیزاره یم. که زه خبر وای چې نشه مې دومره په تکلیف کوي، ولاکه مې لا نوم اخیستی وای. زه په خپل حاضر یم چې نشه پرېږدم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ